درنو افریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د خبرونه تمو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال پرتله 3.5 سلنه کم شوې ده. پاکستانی رسنوی نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د 2024-25 مالی کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.8 میلیارد ډالر څخه د روان مالی کال په همدې موده کې 540 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدل بلل کیږي. د 2025 او 2026 مالی کال له جولای څخه تر دسمبر پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي مالونو دوه اړخیزه سوداګري په څرګند ډول کم شوې ده. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن رسپانی ته ویلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې پرتله 55 سلنه کم شوي چې له 145 میلیون ډالر څخه 3.8 میلیون ډالر ته راکښته شوي دي. همدارف له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال پرتله 45 سلنه کم شوي او له 500 میلیون ډالر څخه 2.85 میلیون ډالر ته رسیدلی دي. د طالبانو د مالیه وزارت اعلان وکړ چې د ځینو توکو او میوو پر ګمرکي تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت د پنځشنبې د ورځې له خبر پاڼې سره سم پر وارداتي میوو لکه ناک، انګورو او توتی یا سرابیری باندې 80 سلنه ګمرکي تعرفه لګول شوې ده. افغانستان په خپله د میوو یو صادرونکی هیواد دی، خو بیا هم ځینې میوې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د طالبانو د مالیه وزارت همداراز ویلي چې پر پلاستیکي بوټونو ګمرکي تعرفه له 1.5 سلنه څخه 5 سلنه ته لوړه شوې او پر پټاکۍ او کاغذ مات تعرفه له 3 سلنه څخه 80 سلنه ته زیاته شوې ده. د خبر پاڼې له مخې دا تعرفه د ګډې بین الوزارتي کمیټې له لوري د کورني صنعت د ملاتړ په هدف ټاکل شوې ده. د امریکا ولسمشر د پنځشنبې په ماښام د مشهد ښار د اعتراضونو یو ویډیوي راپور بیا خپور کړ او ویلیکل د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر کنټرول لاندې دی. ډونالد ټرمپ دا راپور په خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل کې شریک کړ او ویلیکل له 1 میلیون څخه زیات خلک راټول شوي دي. د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر ولکې لاندې دی. حکومتي ځواکونو ښار پریښی دی. د پنځشنبې په ماښام د پلازمینې تهران ترڅنګ د ایران په لسګونو لویو او وړو ښارونو کې خلکو پراخه او بېساري اعتراضونه وکړل. او غیر دولتي بنسټ نت بلاکس چې د سایبری امنیت او د انټرنیټ د حاکمیت وضعیت څاري په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خبر کړ ویلي چې په ایران کې انټرنیټ له 12 ساعتونو څخه په بشپړ ډول بند شوی دی. د دې بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوال شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1 سلنه ته راکم شوی دی. نت بلاکس ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د ماندنوي چارو وزارت په خپل پانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خبر کړی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د ژغ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړ ډول بند کړی دی. په دغه پیغام کې راغلی شي که څه انټرنیټ ته د ایرانیانو لاسرسي بند شوی، خو د انټرنیټ په شان اړیکې د انسانانو اراده نشي بدلولی. دغه مرکز د ایران خلکو ته په خطاب کې لیکلي نړۍ لا هم تاسو اوري او ویني.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشهید آزادی په سپور کې پروګرام ته مو فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. دا فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا دمخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. مېلمانه هم را سره شته خو تر ټولو مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی وروس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیو کوکی یا لگ تر لگ یو مشوره دیم ورکی زکا چی خلق لپخوا دومره دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپ پارولی تاندا چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه وی اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه پالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور زمخ کې د دسمبر په 20 مخپور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنۍ او ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی. یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لرې انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. دا چې ولې طالبانو په مسلسل ډول له کلنه چې واک ته رسیدلی دي د افغانو ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخوندزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د غوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې دونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي محدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدلی، یو شمیر خبریالانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا له دې مخکې چې په رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کېږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې په رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره دا ده چې که دوی د طالبانو له حکومته شکایت لري یا ګیلمند دي یو موضوع په برخه کې، دوی به ونه توانیږي په ازاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په ازادانه توګه بغیر له دې چې ویرې ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پم دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهاند او هم درنګ په افغانستان کې د نن را سره لسته کړو راګرځول شوې محصل سوریا خاندي. تاسو د ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي بهاند صاحب. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم ستړي مشي کته سره ته وایس دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پرسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ساسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره د لار برابرې چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي؟
اغلی سیال سر که سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارنګه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه باید دا ووایم چې له هغه ورځې نه چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه په رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل، خبریالان وطن پرېښودو، رسنیو ډېری وتړل شوې او نو چې نوی نوی فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي، خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي، حتی خبریالان دمګړۍ هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او مخکې دې چې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخبارات له ځینو غړو سره دا خبر شریک شي چې دوی اجازه ستا کنسته. نو فکر وکړو چې یو رسنۍ او په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي څه هېڅ ډول ازادي بیان همدا اوس نهشته، نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې هر ورځ په تېرېدو سره افغان خبریالان افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي او د سانسور همدا اوس هم دوام لري، لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري. او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړه چې په داسې یو وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده، حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا ما افکارو تسوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي. په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي، یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده، ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي او په رسنیو باندې یو بندیز وي، ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګورې مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 215 خطې په 2015 کال کې په راپور کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 خطې دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې دوی ترسره کوي اگر قانون سره برابر نه دي، هغه کلنې چې دوی تاسو نه کوي. مثلا مثال په توګه د بلګ په توګه ویلی سم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې تر څنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حال چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دا ده دې تر څنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې تر څنګ دا هم ویلی سم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ، یو بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف دغه ده چې رسنۍ وځپي، خبریان وځپي، او دوی خبریان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي. فقط هدف دوی دغه ده، مرام هم دغه ده.
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کا، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه را برسېره نشي، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تخته کېږي خو رسنۍ زی کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چیرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګورې اغلې سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کارم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره خو زیاته کمه شوې ده. دې تر څنګ دوی یو دم د کار نشي کولای د ما په انسره. دوی یعنی زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړی فعالیت کوي هغه به متړل شي. که چېرې دوی ونه تړي په خپله به یې دروازې بندې شي، ځکه چې رسنۍ دم غړی په افغانستان کې له مالي ستونزو سره مخامخ دي. پخوا یې ځینې هیوادونه مثلا مرستې ورسره کولې، اعلانونه به خپرېدل، نو اوس هغه شی نشته. یا دوی وایي په مرګ ونیسه ته به خپله رضا کي، یا هغه متل ده. دوی دا کار په دې کوي، وایي خپله به دا کار وکړه، خپله به اړ دې ته شي چې رسنۍ خپلې دروازې بندې کړه. نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپله په دې پوهېږي، ښه پوهېږي، استخبارات یې ښه په دې پوهېږي، چارواکي یې په دې پوهېږي چې که یې موږ ونه تړو دا په خپله به یو ورځ راشي چې دا وتړل شي. او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2016 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل شي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، تاسې ته به بېرته راوګرځیم. اورېدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا په رسنیو نوې بندیز ستم کیږو. په دې بندیز کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی په رسنیو کې په ازادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغې فرمان په ټکو بې ځایه او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه، د دې تر څنګ یو شمېر خبریالان او په افغانستان کې هم خلک دا اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه چې دوی پخوا پر طالب چارواکو کولای شو نورو نشي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره له په دې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب، ستاسې په باور باندې که چیرې دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو یادونه وکړه چې رسنۍ بالاخره مجبوریږي دې ته چې مخکې له دې طالبان دروازې وتړي، دوی خپل په کرار باندې خپلې دروازې را وتړي او د خبریالانو یا د خبریالۍ له کاره لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې یاستئ، هلته ډېر شمېر خبریالان درغلي، یا دا چې رسنۍ تړل شوې ده، یا دا چې محدودیتونه ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي، یا داسې کسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې رپورټینګ کړی دی، اوس هلته نشي پاتې کېدل. د دې خبریالانو د وضعیت په اړه راته ووایه، دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مخ ته تللي دي په پاکستان کې؟ ویره د کډوالو بخصوص د خبریالانو څه ده؟
مننه، ښه پوښتنه مو وکړه. اغلی سیال، دلته د جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمېر خبریالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویلی سم چې دمګړی خبریالان په ټولیزه توګه هېڅ کډوال نه سي وتلی، په سمه توګه تګ را تګ نشته، په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، در حال چې 40 کاله دوی له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو. اوس فکر وکړئ چې دوی دلته پراته دي، ترالیس دغونه دښمني هم ځان ته وګټله، او حکومت هم په اسلام کورس، او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هره ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبریالان همدا اوس رشته تقریبا شمېره تر 2 تنو داسې همدا اوس 8 تنه خبریالان دي موږ په جیلونو کې پراته دي، بې برخلیکه پراته دي. ولې پراته دي؟ ځکه چې دوی اسناد نه درلودل، او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګوي چې تاسو جاسوسان یې. اوس فکر وکړئ چې تر دې حد حالات ترنګلی شي. یو خبریال چې یوازې قلم یې په لاس کې و په داسې حوالات کې ژوند وکړي، نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځیو پاتې دي، افغانستان تګ نشي کولای. دلته هم د پاکستان حکومت انعامونه په خلکو باندې ټاکلي دي. پخوا یوازې خلکو له پولیسو نه یېرېده، اوس د خلکو په منځ کې هم یېرېږي. وایي ما بعد داسې نه شي چې ما رپورټ ورکړه چې دغه افغانۍ ده په ما به انعام واخلي. فقط په کورونو کې بند پاتې دي چې خپله هغه حوالیه خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په ماښام نه وروسته په تیاره کې وځي. وز یا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کار یې اگر رانیسي او به تر ازي له وی خو اقتصادي ستونزې له وی خو دا ستونزې چې پولیس مې څه وخت نیسي له بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای. دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبر اعلان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسم نه درک وي هغه رپورټونه چې مونږ لرو. نو فکر وکړئ چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترینګلی سوی او دا حالت نورم ترینګلی کېږي. اوس بله خبره دا چې د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر هغه خبریالان چې دلته راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدې ترامپ پر اتاک سره اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغېزې واچولې. دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی توګه یعنی ویل اسنسی پیخی پتا پا در ایدلی ده فرانسی ده پا چاک تاکی سایمی دیر اوان واسا خلق دارت برخلی که پراتی ده حیران پاتی چه چه وکا هوادون زواب برکای ده هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار چه یونیسیار پا تش نوم یونیسیار ده چه زان تا وی موگا ده افغانان دفاع که اصلا چا تلیفون تا یا چا ایمیل تا جواب نوی حتی دوی خپل افغانان حسوی چی باید پاکستان پریگ دی او لار سی پاکستان پریگ دی. نو سپر که یکی چی افغانستان خلق دی افغانستان خلق دی افغانستان خبریالان اصلا به چیختن دی هیچ چو که پختن نکی چی چو که دی پختن نستا مونگا پا دی ویره که چی وزمو چه وقت بکیگی چی مونگ بلا دی جرباسی اول تا با دی طالبان پا والتا کی بیو دی طالبان پا جل که پراتیوی یا به برخلی که آلتا کم خواد و مکیی هر خواته سور جون بم نهی معلوم پسلا آقا کارو بار بم نهی معلوم به جنون که بپراتیوی دقا آقا ستونزی سه دم گرید پاکستان که افغان خبریالو سر راس و گریواندی
در زیاد مندن کرودان یو یاد آنون باید وکم پاکستان که یو وزید خبریالانو پاره نبلی که پا طول که در افغان کدوالو پاره بنده چه پا درستی و که در بیپول خبریالانو ساسمان در اپور خبر کرده ویلی دی چه پا پاکستان که میشت افغان کدوال د ایستلو لویری د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغي وخت شي. په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي. په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري دا مپی دا کړي خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي. وړاندې به د بهان صاحب نه په دې اړه وپوښتو چې دا څومره ستونزمن وضعیت ده چې یو چا سره ویزه نه وي افغانستان ته هم ستنېدلی نه شي او بیرته په پاکستان کې هم د نیولو ویره وي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک یې اغېزمني. خو اوس به ورشو سوریا جانې ته. سوریا هم راسره وصل شوې ده. سوریا ته هم ستړي مه شي پروګرام ته په خیر راغلې. لکه څنګه چې طالبانو نوی فرمان نور کړی دی له مخکې خبریالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای عام افغانان نشي کولای پرسنی وکړي په آزادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکې وکړي او که چیرته څوک نیوکې کوي په فرمان کې راغلی دی چې له سخت غبرګون سره به مخامخ کیږي. تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغو کسانو یاستې چې له زده کړو پاتې یاستې نشي کولای ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ستنې شي او د څلور کاله کیږي چې د افغان نجونو عمر پم دې کې تیر شو. تا ته دغه فرمان په څه معنا ده سوریا جانې؟ کله چې اورې چې پخوا یو نیوکه یا انتقاد دې کولای شو پر طالب مشرانو دې نیوکه کولای شو چې ولې انجلۍ مکتب ته نه پرېږدي ولې انجلۍ پوهنتون ته نه پرېږدي خو اوس د دغه نیوکې بندیز هم په یو افغان لګول کېږي. تا ته دا فرمان په څه معنا ده؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته دیر مننه ستاسو د بلنې څخه. فایده جانې که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده. اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې به داسې خبرې به یې خپرولې یا هم داسې انتقادونه به یې کولې یا نیوکې به یې کولې. اوس نو د هغې څخه هم یعنې مونږ خلاص شولو. اوس به نه عام وګړی که هغه ښځینه یې که نارینه یې فرق نه کوي، اوس نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، اوس نه شي کولی چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خو اصلا هم نشته دی. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابروو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو. نو زه دوی نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته وقتاً تاسو اسلام غواړی چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولی شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ته نه وغواړي، یا هم کوم زیاتې چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ته نه خبر نه دي، هم چارواکي ته نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ته نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعاً منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو، هم دا کار شوی ده، خلک آزادانه کولی شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به تېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کېده هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنې د آزادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفاوو راشدین چې راغی، د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی، اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینهو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم، اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرې شي وکړي، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی دی.
ستا په نظر باندې سورایا جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله، په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي، او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي. کومې رسنۍ چې له افغانستان بهر دي، لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سي ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي رارسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې یا په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره دا خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوان د همدغه سلو پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقاً دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو زمونږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې ده زمونږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل ده چې زمونږ حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دې نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې ده پخوا یوازې ښځینهو لپاره، اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړی نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنی هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فل شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فل شوې، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته تو ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي تو نه لري په ټولنه کې، تو نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړون کون او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په همدې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه همدغسې شوي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زموږ په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته ځو دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې دا کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زمونږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې ده په ازادانه ډول خپل خبره وکړي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یوځای شو، یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبر یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښې ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسو چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونې روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیاسته د پراتیر کال کې درې د جنوژنې په کې یوازې پلازمین اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې کارندوی کې چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوې، له دې چې د برخلیک پراته دي، کې سونه په ټاپه درېدلې دي، افغانستان ته ویر لري چې نشي کولای چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا د نهم میاشت د پاکستان، یعنی دا ناکاره حکومت
نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دي یو ویزه تقریبا کله کابله اخلي ته به 1415 ډالر ورکه شپږمه سنه ویزه واخلي راشه شپږمه سنه زی په خپل مخه خپل تیږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان مو دغه مل محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستلې دي د دې تر څنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې په پوسټه کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریالانو دا یو ښه ګام ده دا موږ دې هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنه ته لبیک وایي او دوی غوښتنه ته ځواب وایي خبر اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شانو نه ګروي ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوئ اما دوی غوږ پرې شانو نه ګروي دوی ته دا اصلا بے تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیم کاله تعبیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش یې هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلي دي تاسې ولې داسې کوئ دراله چې فکر کوئ چې یوه وخت همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس دښمن ګرځېدلی دي دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل سه پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اولنی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او د حالت د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستور دی له افغانستان له حکومت سره ده افغانستان د طالبانو سره ده زور له افغانانو باسي ستونزه له طالبانو سره ده زور له چیرموټرو لکه د پاکستان د خلکو خبرې له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې تل افغانان قرباني کېږي تر کله به قرباني کېږي دغه حالت د ما په اند سره که چېرې دمدا شان دوام وي باور به کوي چې یو انساني ناورین به په پاکستان کې رامنځته شي پسې ځان وژنې به ډېرې شي خلک مو مخکې ویلې تاسو ته چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي خلک وتی نه شي خلک تګ راتګ نه شي کولای خلک بې ویزې دي 80% خلک همداوس بې ویزې پراته دي دلته چې ویزې نه تمدیدېږي اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرته ویزه اخلي ته بدله سه په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکې په وروسته لږه واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خونه شي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته اوسه د افغان کډوال افغان خبریالان ورسره په خاص توګه ورسره لاسه ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړي دي چې دوی خپله دې اړ چې لاړ شي افغانستان ته دغسې وضعیت ده دلته پاکستان کې
مننه کورودان بهان صاحب شونده اوسی سوریا مخکی ما بهان صاحب سره په اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم درنګه پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ولې په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي ولې نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بیخي ور بند شي ستاسو په باور باندې ولې دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دی بندي کړي
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري ډېر بوجونه به ولري خو د سیاست بعد او د سیاست له نگاهه به زه نه ګورم خو یو د ټولنه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په اند باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو جگہ دا یا دوی کول شي چې په ځانانه ډول مونږ سره مخامخ شي دوی خبري وکړي چې دوی ته مونږ اجازه نه ورکو نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وی چې تاسو دا کار نشئ کولای تاسو انتقاد نشئ کولای یو اړخ بیدای یو بل اړخ بیدای چې دوی د سي بندیزونه لګي د بیان ازادي باندې یعنی په انتقادونو باندې په نیوکو باندې چې تاسو نشئ کولای چې راشه مظاهری وکړي یا تاسو نشئ کولای چې مناظرې ته راشه مستقیم مونږ سره وغږیږي یا په مونږ باندې انتقاد وکړي نہ خطولان د ټول رسنۍ نه باندې دا د دې لپاره دا چې ځینې رسنۍ خاص د دې لپاره کار کوي خاص د دې صفاتونه کوي د دې هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي کنه دي کړي هغه په ډیر ډیر جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکار کوي چې په ټولنه کې دي فعال دي دي ډیر ډیر کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي دوی چې د زحمت وسی شپه ورځ نه ګوري دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ باندې خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دینه خبري چې دوی په ټولنه کې چې شي په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې مونږ په رسمیت غواړي چې مونږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هېوادونو سره مونږ اړیکې ولرو د هغوی سره چې د تعاملات ولرو د نړۍ د خلکو سره چې مونږ خپل راکړه ورکړه ولرو د افغانستان اړیکې د نور هېوادونو سره د نور هېوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړ اوسېږي شاید یو اړخ دا اوسېږي چې مونږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی خو مونږ د ازادي بیان مخالف نه یو مونږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دې ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي یا نورو هېوادونو ته وښایي چې مونږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي نو اړخونه ډېر زیات دي نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی دا په ټولنه کې څه غواړي اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي عام افغانان دي بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي یو حق لپاره چې هغوی خوشحالیږي چې ورته ورسېږي زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپلو لاندې کېږي نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په د خلکو د جیب لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده
یعنی ستاسو په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي بل خوانه ورباندې بندیزونه لګي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي ستاسو په باور مخکې مو یادونه که څه هم وکړه چې د خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کوي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي که چیرې دا انتقادونه ونه شي د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي تاسو څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي
مونږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي که مونږ په وظیفه کې وو که مونږ په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو استادان به مونږ ته مشکلات به مونږ ته په نښه کوله مونږ ته به ویله چې دغه مشکل دی دغه ځای کې ته صحیح نه دلته ضعیف دی دغه پوینټ دغه نقطه ستاسو دا ضعیف ده دغه قوي ده څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسۍ به مونږ ته راکوله په ضعیف باندې څه کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده دې معلومات ته چې دا ته لاسرسی پیدا کړي نور معلومات دې زیات دي دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړي چې یو کس لاندې راولي هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کړي یا هم هغوی ته دا ورښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي ستاسو په نسبت مونږ ډېر زیات پوهېږو دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که مونږ اوسېږو که په کور کې مونږ اوسېږو که په هر ځای کې چې مونږ اوسېږو انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو منفي ته به نه ګورو صحیح ده زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی نه منفي نکات لري هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دې ته هم تاسو نظر واچوئ دې ته هم یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي نو دغه انتقادونه په دې معنا لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي د ښځو د تعلیم لپاره کېږي د ښځو د درس لپاره کېږي د وظیفې لپاره کېږي مکتبونو لپاره کېږي یا د پوهنتون لپاره کېږي خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره
نو که چیز تاسو واقعا خدمت کوي د خوینو لپاره هم یو خدمتو کې دي خزر لپاره هم یو خدمتو کې هداقل هداقل نو چې شنه وړو مونږ تاسو نه یوازې دغه مکتب او پونتون او اجازه ورکړي چې دلار شي په ځانانه ډول دوی مکتب ته لاړ شي پونتون ته لاړ شي خپل درس ووایي دغه انتقاد څه د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو که چېرته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په آن باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې هم کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو مونږ د غرب په قوانینو باندې مونږ څه شي کوو مونږ خو په خپل وطن کې یو نو خپل د وطن بچیان یو نه یو تان دی ام دی خاور چې پیدا شوی ام دغه ته اوسېږو د دوی په مطابق باندې مونږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تانه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه نه چې د شریعت سره په خلاف دي مونږ د شریع خپل غنه شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې مونږ تعالی را کړی دا د لارې سونی مونږ سره باندې لري یا حقوق مونږ درنه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسو په باور باندې ټولنه کوم طرف ته روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ماته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري مونږ که چېرته ګورو ورځ ته ګولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینر مونږ خو د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې زموږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه او انجینر ته مونږ هلته انجینر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې مونږ چې حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې مونږ نه لرو مونږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې دا په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی نو ټولو نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینهو ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي مونږ به چېرته لاړ شو ورځ پر بلې دوی له منځه ځي نوې نسل ته مونږ ضرورت پیدا کوو نوې نسل چې اوس نه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکټر له منځه ځي د هغې په ځای باندې مونږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې مونږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل ته تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته مونږ مراعت نه کړو دغه تسلسل ته مونږ ونه ګورو نو ډاکټر له منځه لاړو ورسره چې دا مونږ امتحان نه لرو امتحان له منځه ځي هغه ځکه چې مونږ اکزیکټ اگزام مونږ نه لرو د پوهنتون نه مونږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو نرس مونږ چې په خوا کوم یو و هغه له منځه لاړ کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وځي نو مونږ به چېرته ځو مونږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به مونږ پاکستان ته ځو چې دروازه مونږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په مونږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په مونږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک دولس سوه دیارلس سوه ډالر ورکوي ولې ورکوي دي لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ماته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې هر شی ماته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه دیارلس سوه ډالر په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ماته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نشته څه مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جن دی اوسې سره جانې بهان صاحب له تاسو مرستې خبرې اورم مساسې په باور باندې کې چیرته دغه ډول بندیزونه پر رسنی وو په خلکو خبرالانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
مننه هغه سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو په همدې شان په توره تیاره باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصلاح په دې تمه دي چې دا به څه هغه وطن سمیږي څه هغه وطن د حالت ژغورل کېږي
د دم غي د رسنې سمدوس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د رسنې اصلا وګوري اته د مشهور مشهور رسنې دې اصلا لیوالتیا نه لري پته چې دا د طالبانو په خواخه باندې کار کوي او ډیرای د افغانستان خلک بهرنۍ رسنې ګوري بهرنۍ چاپي او تصویري رسنې تعقیبوي نو خبره دې کې د کچې د حالت هم دې شاندې نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترینګلی سي فیصله لکه څنګه چې سراجانې هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه نو فکر وکړئ چې له یو خوا بېکاري سي له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي مجبور مکلفه ده چې هغه په زرهو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته د تم سره ځي د اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري نو د ما په ان سره دا حالت پندېشن بیا وایم چې دا ومه څنګه به رسنې اصلا هیري کا اصلا به د رسنې په نوم چې په افغانستان کې شتون نه لري اصلا به څوک د خبريال په نوم څوک هلته وونه پېژني چې خبريال څوک ده او بیا وایم مخک خبره کوي چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وتړل شي له یو خوا به مالی مرستې نه وتر سره سره کیږي له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی که خپل کار کوي دا کله نو مجبور دې ته کیږي چې دا وتړي نو بل لور ته بیا وایم که چې دا لا پاندېشن دا ومې بیا وایم چې که چې تر وخته چې طالبانو حکومت په اقتدار وي افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سول او ثبات ټینګه نه سول او نه ثبات خلک اندوس له بیکاری نه ترکیږي بیکاری له یو خوا اقتصادي ستونزې له بلې خوا خوارې رسنې یا خوار تلویزیون چې دوی خلکو باندې بند کړی ده اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا نو یو حکومت په داس شان حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی نو هغه به حکومت دا به څه پایلې به یي چې پایلې فقط قرت یاره نو دا لا بیا موږ له دې بدترکیږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو ولسته کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سره یا خانو هم درنګه په پاکستان کې میشته افغان خبریال ظاهر بهانس څخه چې راغلی په خبرونه کې مور سره ګډون وکړو اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم دې سره خبرونه پای ته رسوو ښه وخت ښه چاره.
سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سالوګه ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما یاد دې دنتګه په ارمان باران نور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما هې دستنې خالې وراني دا ولاړوما او باران نور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا پستر کو سرور اغلم کور تباران غور وریدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما یپ جڑا ودریدم مور تباران غور وریدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما چمې جانا نولیدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران غور ولاړوما سالوګه نور وريدا ولا دوما سالو جيم لمبيدا ولا دوما ايه زوم ولا لستال بارا بارا نور.